السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیون ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پانه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا یې محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې وه. زلنسکي ویلي د 2023 کال د فبروري له 14 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپارس میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستای بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باوري چې یو ځل بیا د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په اوسلو کې یو غونډه په پام کې ده. په دې اړه به د یو شنون کې نظر هم واخلو.
د تیر ناست یو کال مخکې په ناروی کې وشو. تاسو خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننی حاکمیت د طالبان امنیت ورکې دي ناست، نه خپل ژمنی عملي کړی. هغه د حقوق بشر په مسله
د شاعر او انزورګر حسیب احراری کورنۍ وای طالبانو نوموړی لخپل کور بي ولای دی. په نور موضوعاتو کې د کندهار ښار او لسوالیو ترمنځ د غځیدلو سړکونو له خرابۍ څخه شکایتونه.
په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړم موټر نه سه. یوای داش به کوبل وای داش به کو لارې ته ځان نه نسی.
په یو بل راپور کې هغه خون کې درپیژنو چې د تدریس او زده کړو سره لیونی مینا پالی
که هر څومره پیشرفت کوي یا مخته ځي د یو معلم له برکته، خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پام کې ده چې په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې ښکیل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني رژیم د ژمنو څیړل د دې ناستې مهم بحثونه بلل شوي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې غونډې په اړه معلومات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په پام کې دا په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لړپوړي چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللي، خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. دا روښانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشادو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اوسلو فورم د کلنۍ غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسمن د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت، خو ویان دی زبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بل ورته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنارا بانیکر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن کربا د جون له 14 تر 15 د ناروې، سویډن او ډنمارک په سفر ولاړ شي، خو په یاده غونډه کې د هغې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اوسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث افغانستان و طالبان نه و بلل شوي. خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اوسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو استازو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو د حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وي او وروستۍ بیا له لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل و بحثونه کړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې د نن او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډېره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغان لوریو مشارکت، ترهګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. خواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 21 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه هم ډېر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه تېره اونۍ رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
و موریدل چې په اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون یوه غونډه په همدې روانه جون میاشت کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اوسلو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي د بحث ترڅنګ د طالبانو د حکومت د تیرو دوو کلونو کړنې او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی د پریکړو پایلې هم و ارزول شي. مرسلین ارسلا د اوسلو د غونډې پر ممکنه بحثونو او د افغانستان پر وضعیت د دې بحثونو او پریکړو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا له افغانستانه بهر د دې شان غونډو جوړېدل کولی شي په افغانستان کې دننه وضعیت بدل کړي؟
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو، تاسې خو تاثیرات ونه لیدل. نه د نننۍ حاکمیت د طالبان امنیت ورکه دی ناست، نه خپل ژمنی عملی کړی، هغه د حقوق بشر په مسله، هغه د نجونو د تحصیل مسله، د پانتونونو خلاصول د نجونو په مخ کې، دا کارون اصلا ونو سو اصلا ارزخ ور نکی حتی دا خود سک وی که دا ملگرو ملتون پریکلی دوی پا نظر کنی نیسی نو چنگ با دا تاسی گودار بچه خصوصا چی پا دی ناستی که دا سی خلق را توزی وی که دا اگه سوی موریدی چی افغانستان و دیگه حالت تو دوی راویستلی بیا چنگ با دو دوی تاثیرات دو دوی نظریات دلتا تاثیر گذار بچه دا افغانستان پاکلی پدی دا فکر کوم شکر نه دا افغانستان دا پاره
نادم صاحب د ناروی په ګډون سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه په دې باندې ټینګار لري چې په افغانستان باندې باید نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په افغانستان په مسایلو باندې بحث وشي تر څو دا هیواد له لا ډېرې انزوا څخه وژغورل شي. نو ستاسو په نظر آیا دا ناستې به افغانستان په راتلونکي کې له انزوا څخه وباسي او آیا د افغانستان په عملي وضعیت باندې به تاثیرات ولري؟
تاسو وایم چې امریکا همیشه ټینګار په دې چی د دوی قرارداد بعد عملی سی یو ماده د دوی قرارداد د مذاکرات او افغانی بین الافغانی مذاکرات پر بنسټ یو فراگیر حکومت جوړ سی چې گاونډي وادیون پر دې باندې تاکید کوي روسیه چین ټول پر دې باندې تاکید کوي نو هغه چې د تاکید کوي نو زه فکر کوم چې طالبان خو نه غواړي چې افغانی نظام غل سره بیا کینی ولسم دا نه غواړي او جامی جانی هم باید نه غواړي دا مسله دغه انزوا د افغانستان د اولس په ضرر دی او هر ورځ فقر بیکاری دغه بیوزګاری ډیریږي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. دغه
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په نړۍ او سیمه کې ګڼ کنفرانسونه د افغانستان په اړه جوړ شول. آیا اوس وخت دی نه دی چې دغه سی کنفرانسونه په افغانستان کې دننه جوړ شي او افغانان په خپلو کې سره کښینی او د افغانستان د پر بحران باندې بحث وکړي او طالبانو څونه تغییر کړی په دې برخه کې او آیا طالبان به دا انعطاف وکړي چې دغه سی یو تغییر په افغانستان کې رامنځته شي؟
خو دلته طالبان هم ډلې ډلې دي. ځینې طالبان دي چې دوی واقعا د مکتبونو خلاصول غواړي، ښځو ته د کار حق ورکول غواړي، د پوهنتونونو خلاصول غواړي. دا د دې ما چې لیدلې زه په افغانستان کې خبرې مې کړي دا خلک غواړي. ځینې داسې توندلارې کړې دي چې دا د مکتب تړل په دوی پورې تړل دی او دوی اصلا نه غواړي چې د اووم صنف پورته مکتبونه خلاص شي او ښځه د کور ووځي. دا رقم خلق مستا دغه د پاره ضرور دی چې بین الافغانی مذاکرات جوړ شي او دغه مذاکرات په پایلې کې دی دا سی یو متخصص حکومت جوړ شي چې هم داخلي مشروعیت ورکړي او بین المللي مشروعیت ورکړي او افغانستان د دې انزوا نه ووځي.
د سیاسي چارو شنونکی خلیل احمد نادم چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اوسلو د راروانې غونډې په اړه خپل نظر څرګندوي. دا غونډه د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په پام کې ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی تیره پنجشنبه له خپل کوره ایستلی دی او بیولی دی. د احراری د خپلوانو په وینا نوموړی تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی و. د احراری خپلوان د هغه د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي تر اوسه دوی نه پوهیږي چې نوموړی په کوم تور نیول شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د حسیب احراری د نیول کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
هفتش ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که کمتر از دو هفته شده بود
د حسیب احراری د یوې خپلوانې غږ و. د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي. وایي چې احراری د کابل ښار په 315مه سیمه کې له خپل کور څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د دې په خبره طالبان د سهار په 5 بجو د حسیب احراری کور ته ننوتل. کله چې هغه او کورنۍ یې له خوبه راویښ شول او له طالبانو څخه د دوی کور ته د تګ لامل وپوښته، هغوی ورته وویل چې تلاشي ته راغلي دي. سره له دې چې دوی د احراری په کور کې هېڅ شی پیدا نه کړل، خو بیا یې هم هغه ځان سره ایول. د احراری د دغې خپلوانې په وینا طالبانو د حسیب احراری او د هغه د مېرمنې موبایلونه هم له ځان سره وړي دي. د ازادي راډیو ته وویل شعر نقاشی او انزورگری سخی پرته نور هیچ سیاسی فعالیت نه درلود. د کابل د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. نه پوهیږم چې چیرې دی، ځکه دوی موږ ته نه وایي. نن څلورمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. هیڅ ګناه نه لري، هغه بې ګناه دی. د شرایطو د بدلون له امله هیواد پریښود، ایران ته لاړ او بیرته هیواد ته راستون شو. یوازې له همدې امله ونیول شو. له دې زیات زه نه پوهیږم چې د نیول کېدو دلیل یې څه دی.
د
آسیب احراری خپلوان وایي چې د هغه وضعیت ته اندېښمن دي. دوی احراری بېګناه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه شاعر او انځورګر ژر تر ژره خوشي کړي. د آسیب احراری د نیول کېدلو د لامل او پر هغه باندې د تور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د استخباراتو له ویاند خلیل امراسغه هم وپوښتل، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. آسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او اوس په کابل کې اوسېده. ویل کېږي احراری پلان درلوده چې ایران څخه له راستنېدو وروسته د خپل شعرونو یو کتاب خپور کړي. د آسیب احراری خپلوان انتقاد کوي، وایي نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان د اتباعو امنیت تضمین دی او هغه کسان چې د پخواني رژیم له نسکولېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي بیرته هیواد ته ستنېدلی شي. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت له لوري د یو شمېر فرهنګي، ټولنیزو، سیاسي، مدني او نورو بېلابېلو برخو د فعالانو او ژورنالستانو د ګواښولو، وهلو، نیولو، شکنجې او زندانی کېدلو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر دوی له لنډې مودې توقف وروسته خوشي شوي، خو د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا او د خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور له هم د طالبانو په بند کې دي او کورنۍ وایي د دوی په اړه ورته هیڅ معلومات نشته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکی وایي د هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي او د ده په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. د زلنسکی له دې اعلان سره په یو وخت کې روسیې ادعا کړې چې تازه یې د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې په جګړه کې هغه ماشومان وژل شوي چې د ولسونو د برخلیک د پریکړو حق یې درلود. زلنسکی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې د جون څلورمه د هغو ماشومانو د یاد ورځ بللې چې په خبره یې د روسیې د جګړې له کبله وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زلنسکی په حواله ویلي چې له شک پرته به د ماشومانو دغه وژونکي محکوم شي او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه د دې کار هڅه کوي.
د روسیې د وحشت له کبله زموږ سلګونو ماشومانو خپل ژوند بایللی دی. د 2022 کال د فبروري له 24مې یا د روسیې له بشپړ یلغل وروسته 415 اتیا ماشومان وژل شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې موږ یې په رسمي بڼه تاییدولی شو او د هر ماشوم معلومات لرو. له بده مرغه چې د وژل شوي واقعي شمېر لوړ دی. هر کله چې موږ له روسانو خپلې سیمې آزادوو، موږ د اشغال په تریخ واقعیت پوهیږو. موږ ته دا جوتیږي چې اشغال شویو سیمو کې څومره خلک او ماشومان
на окупованій території в могилах цієї війни.
زلنسکی زیاته کړه تر اوسه هم د اوکراین په خارونو او کلیو کې د هغو کسانو شمیر معلوم نه دی چې په خبره یې د روسیې د بریدونو لکبله د ودانیو تر خاورو لاندې دي. مسکو تر اوسه د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي ځواکونو یې په ختیځ دونیتسک کې د اوکراینی پوځیانو څو اړخیز پراخ بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د اوکراین دا بریدونه چې د دونیتسک پر 500 سیمو شوي ناکام بللي، خو اوکراین بیا په دې اړه د روسیې لخوا خپاره شوي معلومات ناسم او خپرې شوي ویډیوګانې زړې بللي دي. د روسیې لوري ادعا کړې چې په ختیځ دونیتسک کې سلګونه اوکراینی سرتیري وژلې دي. په دونیتسک کې د جګړو او مرګ ژوبلې د دغو زیدو نقیزو راپورونو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. په اوکراین کې د روسیې جګړه شپاړسمې میاشتې ته وغځېده، خو لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه د روسیې سمندري ځواکونو د بالتیک او جاپان په سمندرونو کې تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دغو پوځي نندارو کې 16 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو او 11000 پوځي پرسونل برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز باس کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه باس کوو او خبرې کوو چې غواړي په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړې کړي. له شنونکو سره په خبرو کې به دا موضوع څیړو چې د دې مدرسو د جوړولو اړتیا څه ده او له دې کاره د طالبانو هدف څه دی، په داسې حال کې چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په کافي اندازه دینی مدرسې وې. د دې پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خپره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امن عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي، مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نشانې سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدید کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله اخونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدو سره د دوی واک و ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکي ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوري مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 21 د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمن په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوي د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همژغی کوونکی فریدون اوغلو به د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له غوښتنو سره سره یې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړی. طالبانو د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع کړې او ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي له کندهار ښار د دې ولایت ولسوالیو ته د غځېدلو لارو او سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو د لارو د خرابۍ له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی خپل ناروغان او حاصلات په وخت سره تر کندهار ښاره ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د نیش ولسوالۍ ته پر دغه غځېدلې لار خلک دغه موټر د رایستلو په هڅه کې دي چې د لارې د خرابوالي له امله په یو منډه کې بند پاتې دي. د د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی خلیفه وایي د لارو د خرابوالي له امله دغه ولسوالۍ ته د موټرو تګ راتګ کم دی او نسی کولی آن خپل ناروغان هم پر وخت ښاري روغتونونو ته ورسوي.
کډې د تاسو ټول مریض چې راواخلئ چې په یوه ورځ رسېږي هغه په دوې ورځې چې زر روپۍ غواړي تاسو هغه باره شلو زرو ته ورسېږي، د زرو روپو دوا غواړي هغه باره شلو زرو ته ورسېږي. پر دغه رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کېږي. اوس دا دوې ورځې کې دلته اوسه ولاړ یم، موټر نهسته، یو داسې بې کوبل وای داسې بې کو لارې ته ځان نه نیسي.
په کندهار کې د لارو د خرابوالي ستونزه یوازې تر نیش ولسوالۍ پورې نه ده محدوده، بلکې د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي له کندهار ښار دغه ولسوالۍ ته د غځېدلو لارو د خرابوالي له امله شکایت کوي. د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی شفیع الله او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی انځرګل وای د ولسوالۍ لارې خراب دي او حاصلات پر وخت تر مارکیټ پورې نسی رسولی. دوی غوښتنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ لارې دې ورته ورغول سي تر څو حاصلات یې په سم ډول تر مارکیټ ورسیږي او په مناسبه بیه خرڅ سي.
موږ نسو کولی چې د خپل میوې په صحیح ډول سره تر بازار پورې ورسوو. کله چې د دې څخه تر بازار پورې وړو زموږ د میوې کیفیت بالکل خراب شوی.
پنچریږي و پدې چې اوس مقصد چې د امبر سي برابر دغه ته په درې پاوه کې رسیږي شرط د زموږ د ځای سره، او اوس وروره په یوه ساعت په دوه ساعت نه رسیږي.
بل خوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي دا مهال د دغه ولایت د څلورو ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو چارې روانې دي او یو شمېر نورو ولسوالۍ ته ورغلي لارې به هم ورغول سي. سرچینې زیاته کړې چې د معروف او ارغستان ترمنځ د 50 کیلومتر سړک او د کندهار د شاولیکوټ او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي لارې د رغونې چارې روانې دي. د یادولو وړ ده چې له کندهار ښار یو شمېر ولسوالۍ ته غزیدلي لارې یا له لویه سره رغول سوي نه دي او یا هم د تیرو جګړو پر مهال یې پلونه او پلچکونه په ماینونو تخریب سوي دي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادي رادیو خبرونه اورئ. د ښوونکو کیسې او د زړه خواله به مو ډېرې اورېدلې وي، خو نن بیا د داسې یوې ښوونکي کیسه در اورو چې په کوم ښوونځي کې دا ښوونکې ده مور یې هلته مدیره ده. مګر ګلرخ آرمل وایي په ښوونځي کې مور نه ده. ګلرخ د خپلې دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله منه ده چې یو ځل بیا د منځنیو ښوونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له اغلې آرمل سره سنا کاکړ خبرې کړي او د راپورې په چمتو کړی.
د ښوونځي په لومړي ورځو کې د ښوونکو په لیدو له زده کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او تر ډېره زده کوونکي دا غواړي چې د خپل ښوونکي په څېر دا هم یوه ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري، داسې نه ده. د ښوونکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې تجربه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګلرخ آرمل له درېو کلونو راهیسې د کابل په یوه ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړې چې دا مسله غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر ساز دنیا کې اوسي، که هر څومره پیشرفت کوي یا مخ ته ځي، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږیږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګلرخ آرمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ یې خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی داسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی، وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له مغه معیارات سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه ترسره کړی، کولی شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلی آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صف ته راشي.
ګلرخ آرمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده. او زه چې پوهنتون ته تلم، ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېدو، او کله وچ مکتب ته راغلم اولین کس به پازری کې خانه قید شوی و هغه به زه وم او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به یې ډېر زر قانون تطبیق او تل به مې ورته ویله چې مور جانې قید ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم لاره مې لرې ده ولی باید نه لره کې اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نوراستادانه.
ګلرخ ارمان چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډېره ناهیلې شوې ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څېر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو لکه څرنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه په دوهم نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بس پنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي و. د نوي پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان که د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستای دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 95% وړینجونی دي. راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لری پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. د تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلې د هغې 2 کلنې ماشومې مړی ومونچې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوی. زلنسکي ویلي د 2023 کال د فبروري له 24 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارت د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا دغه څرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کېږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین، او د سیاسي چارو دغه راز دینی چارو او کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې مونږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت د الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي. تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو فورده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل میلمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلام او وړاندې کوم. انا مقصد یو مقدمه ته توګه لن متقدم مقدمه ته توګه باید وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو بسل تعلیم کې نه فرض کې پای ده، او دا غت دیني شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کې پای دی مسلمانان باندې. او د حکومت دنده دا ده څنګه چې د دیني زده کړو او د شرعي زده کړو دیني نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي. یعنی اصلي او اصلي چې د نړۍ ته دواړه شرعي هغه د دیني هغه د اسلام کې، نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي علوم تعلیم لپاره زمینه فراهم کی، زمینه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، وجبه ده. او په دې موږ د تاریخ له اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مو دینی اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې په یو مثلا د لاندې تدریس کې دلګه
ډېر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په بشري تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم بخنه غواړم، او اصلي تعلیم تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینې پر راځي. البته د تعلیم هغه مکتب دی، هغه مدرسې دی، هغه د مدارج جوړښت تاسو دی، مکتبونو جوړښت، هغه د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي. یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دی، هغه ضرورت ته باید وکتل شي. د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا یو ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومتونه هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي، او په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی، یوه خبره. بل دا چې دا د دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره، دریمه خبره دا ده چې دا د دې استادانو ته ضرورت نه وړ استادانو ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان، یعنی د نشته کې دوی اهداف د شمار کوم په ستاسو نظر کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیات یو کم، او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ کوو، دا غیر واقع په کجا ترې ده. دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل زمون 15 استاد وغواړو، د شل زر استادان اوس پکا دي د تدریس وکي. ولې خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده، دلته دي یعنی د جای خبره ده، د تعمیر خبره ده، د نور د بچو خبره ده، د اداره خبره ده. یعنی دغه چې بيدویا مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلکو دنه خلکو شوق پوره کړي، مثلا ذوق پوره کړي، اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی، بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کی چې هغه د نیمه دالیک متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم کچا ټیګه ده ست سوي، خو د نیمه دالیک تعلیم هم نو دغه نم چیرته ده. اکثره د نیمه دالیک کې طالبان فارسی کې متاسفانه هیڅ سواد نه لري، یعنی پښتو فارسی باندې نشي لیکلی، عربي باندې خبره نشي کولای، نشي لیکلی. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم ورسره نه وي، اداره کنټرول ورسره نه وي، د رسم پر اساس نه وي. دا په ټولنه کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري، نه دین باندې پوهیږي، نه دنیا باندې پوهیږي، نه خپل ټولنې لپاره د یو سیاست په توګه دی ورنه کیږي، او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد دی جہاد نے خبر مسلح گئی چی مدرسہ طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مداخو تعلیم سره مخالفت ده، د حساب تاریخي دي نه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه هغه چې جماعت وزان زنګړی غل دی، هغه هغه عسکري قشله ته جوړ کړي، اول خلکو طلاق توپک ور کړي، دا د تعلیم د اهداف سره اړخ نه لګي. او بل خبره، اخري خبره مې دا ده چې شرعي لازم دا غلط ده، ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، دا هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان، طایفه یو نه دوه نیولې تدریس سلور کسانو پورې دغه طایفه ده، چې هر ډلو نه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د زدکړو لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مدان پر کې فائدہ. نو دا په شرعي لحاظم درست دي، تر د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي، د مسالې ماتل کېږي. باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتل وکي، او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونکي.
وزیر صاحب، زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي، د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي، دوی نظر خوانځو ته پر مدرسو ډیر باور لري، ډیر حساب پکې، ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي، تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځو ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه، کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري، اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي، خو همدغسې عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی، بلکې برعکس د عصري علومو لمنې هم تنګې کړي دي او نجونې یې له دغه تعلیمه بې برخې کړي.
ګورې دا مشکل مخکې نه وځي چې موجود په سوال 2014 کې د مارس تفاق او څنګه خبره ده، بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کال مخکې په افغانستان کې، په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1100 تر 300 پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو. تب څو مارس دا هغه نور وزارت اوقاف سره باندې چې د عمومي مدرسې راجستر وو، تر اوقاف سره اوقاف راځي اوقاف سره پاندا ډول دا هغه ورسته بیا دی هغه دی هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه ناسب شوې دینی مدارس په افغانستان کې شتون درلوده. پلس کالو کتاب هم تاسو دا نورم زیات شوی دی، هغه وخت هم دا بې رویه وو، غیر معقول وو، ناسنجیده وو. یعنی اوس هم دغه دا فراخ سبن حتی دا تاثیر غورځي په اصلي تعلیم کې. یعنی دا اصلي تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی، فقیر هیواد دی، مونږ په خپل د عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی. دا نوې مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی، نه په شرعي لحاظ، نه په اجتماعي لحاظ، نه په علمي لحاظ. دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات، ټولنیز مشکلات، اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک فارغي چې هغه نوې دندې کاري نه کوم قسم نه دي، نه کوم حرفه لري. یعنی هغه یعنی نه نه درست باسواد دي، نه په دین باندې پوهېږي، نه په دنیا باندې پوهېږي، نه سواد لري. دغسې دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه ورباندې وشي او باید وزارت او حکومت په دې اکل مسؤلانه چلند وکړي.
کول مدام سلامات اوسې وزین سره.
دینی تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او بیرچاو سره سم متوازن او 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 درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید.
کور ودان سلامات اوسې سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی د دغه مدرسو د جوړولو لارې؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه، تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگېدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو. څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیبه ده، د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه مواردو کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدلی. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس بحث کې بل څوک استي. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورکړ د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل، او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرنو ټولنو کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي. اما په افغانستان کې څه کیږي؟ دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل ګڼي او په داسې رقم باندې د عامه ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداری دی، نه مشروع ده، نه قانوني ده، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداری د اصولو بهر کار.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي وزارتونه دي، که معینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتدارۍ له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې، دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنې، هغه فرقې، هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاړی او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه څه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې وازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ګوډی را کړی ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول، یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی، اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دي.
دا
به مشکلات ولري ولري چې لري وګد مهال وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نه تا نه چې طالب خپل ځان په کې خراب کی چې دا د انتخاب دی وطن ته بس پرې
سر جانونه ورسته
و سلامات شه سیدی سی برازی دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی چې دغه مدرسې وڅاري او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوې استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حل لارو تم شو، بس هم ورو ورو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پریخو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکړي، دا اړتیا به هم وي، خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نه شي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه په استفادې سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان او مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت د فزیکي امنیت تامین دی، باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې په پرت پرمانونو او کړنو نه بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تدوین کړي، اساسي قانون باید ولرو، کمیشن ټوټل چې هغه صلاحیت کمیشن یې د متخصصینو کمیشن یې د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن یې هغوی د هیواد لپاره یو اساسي قانون تصویب کړي، دا خاکه بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یا ریفرندم په ترڅ کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت ودان ته اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخصه مدونه، د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلاونه نه د څنګه کولو لپاره په 10 کالو لپاره هغه نو کوچو پلان مهال او مهال پلانونه دغه پلان کې د زوات پرختیا لپاره د پرمختګ لپاره انشاءي پلانونه په هغه کې تعلیم په اکلا هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتب کې مدرسې کې د علي تحصیلات ورو ذکر هغه لپاره به په پلان باید موجود دي. افغانستان د ضرورت سره سره سم دي، د دنیا د تجارت سره سم دي، افغانستان د علم دی علوم ته پرمختګ سره سم او د هواد دی ارتیا سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې دي شي، مکتبې هم جوړې دي شي، دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی، حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینه برابره. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، نو اسلام کې نشته. که موږ حساب هم وایو یا بیازی وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفسیر، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دا مشکل حل دی
او سلامات سی بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبرې مو اورو، څه وشي چې طالبان دواړو زده کړو لپاره کار وکړي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالی د تعلیم نشته؟
یو مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د تشي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي، بیا که تشپږم سم په پورې مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هر څه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایلو نه استفادې حق نه لري تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي ناستی دوی نه مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه پرې باور لري.
وروستۍ
خبره دا ده چې اجرایي ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه دی د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې
ټول ډېره مننه سلامت سلامت سي سیدی صاحب د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو له کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډېره مننه.